د اتو بجو خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، د چونګاش سرطان اتویشتمه د جولای 19مه. په خبرونه کې اورئ: په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په عکس العمل کې ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتي. پاکستانی چارواکي وایي
تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں.
دیکھو لو دریو وڑو ڈرائیورانو مرکی موجود دی سچے ہیغے بیان ورکڑی دے ہمیغے مطابق پولیسا کے سبتی کی.
قطر کی پلوڑ کا چبین الافغانی خبری دا سولی پروسے دا چٹکی پا چنگار پائی دا برسے دی. عبداللہ وویل
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي.
روغتیا وزارت د تور فنګس ناروغي د زیاتېدو په باب اندېښنه وښوده. دا ناروغي څنګه خپریږي؟
مرتوب بو هوا ورغیر مزیات مسایده ای، یعنی د حیواناتو ځینې مرشو او انساجو کې دغه موجود وي.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو: د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. په بلخ کې د ماین چاودنې درې کسان وژلي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په ویلامه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر او نور ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت تر خوندیتوب او د افغان سفیر د لور د برمتګرو تر نیول کېدو او محاکمې پورې کابل ته راغوښتل سوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې ژر یو هیات پاکستان ته ځي څو دا قضیه وڅېړي او د موندنو په پایل کې نورې پریکړې هم کېږي. تفصیل وروسته. په بلخ کې یو مقناطیسي ماین چاودنې درې کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا ماین د عبدالرؤف په نوم د یو ترشتول سوي ماشوم د پلار محمد نبی په موټر پسې نشلول سوی و. د امنیت قومندانۍ ویان زیاته کړه چې پیښه د ښار په نهمه ناحیه کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې د موضوع په اړه څېړنې روانې دي او د چاودنې عاملین ناپیژانده وسلوال دي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. محمد نبی چې له لسو میاشتو راهیسې لس کلن زوی عبدالرؤف د یرغمل نیونکو په منګولو کې دی. ازادي راډیو ته ویلي چې له ډیر وخت راهیسې ګواښونه ورته کېدل. محمد نبی ټپي دی او د کورنۍ غړي د دې چاودنې قربانیان دي. د عبدالرؤف د خوشې کولو لپاره تر دې دمه د حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي چې تیر 15 کاله یې یوازې 15 ورځې پر کور تیرې کړې دي. راشد خان دا خبره له بریتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي په لوبو کې د سخت بوختیا له کبله یې ډېره کمه موقع پیدا کړې چې خپله کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوره لوبو کیپټن او د نړۍ د شل اوره لیګونو دغه ستوری لوبغاړی دا مهال په لندن کې دی چې تمه ده هلته په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیزې تجارتي لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای 21مې پیلېږي او یوه میاشت دوام کوي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلي چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 108 واري ټیسټونه ورکړي او هر وار یې 2 ورځې قرنټین هم تیر کړی دی. راشد خان ویلي قرنټین یې ځوروي ځکه هم پر فټنس تاثیر کوي او هم په رواني لحاظ سړی غشتلی نه پاتې کیږي. په شمال زون کې 209 شاهین قل اردو د سمنګان ولایت د درای صوفی بالا ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوه. رضایی دا هم ویلي چې د درای صوفی بالا ولسوالۍ د تصفیه کولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو دې شمېر په ډاګه نه کړ. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه زیاته کړي. د معاملې هغه لنجې پای ته ورسولې چې له عملی د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیه په تیرو شپږو کلونو کې لوړې کچې ته ورسوله. د اوپیک پلس غړو د یکشنبې په ورځ په آنلاین غونډه کې موافقه وکړه چې له راتلونکې میاشتې څخه به هر ورځ د تیلو پر تولید 4 لک بیرل ورزیاتوي. دغه موافقه د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د لنجې تر حل وروسته تر لاسه سو. د اوپیک پلس غوړو هیوادونو چې روسیه هم پکې شامل ده پروسه شکل د کورونا وبا په خاطر د ورځې 10 میلیون بیرله کم تیل تولید کړل. د نړۍ د اقتصاد په بیا پرنيستو سره د اوپیک پلس هیوادونو خپل ورځنی تولید کې 4.2 میلیون بیرله زیاتوالی راوست. په روسیه کې تیر 2020 میلادي کال کې د وړم کال پرتله په نشه یي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمیر 60% زیات شوی دی. د روسیې د احصایې ادارې روسټات په هغه راپور کې چې آر بی سی خبری آژانس جزئیات خبرې کړي راغلي چې تیر کال په روسیه کې تر حد د زیاتو نشه یي موادو د کارونې له کبله 1,314 کسان مړ شوي، حال دا چې وړم کال دا شمیر 4,590 تنه وو. راپور کې راغلی چې له 2018 څخه تر 2013 نه د کال پورې په روسیه کې هر کال له 4,400 څخه تر 4,800 پورې کسان د نشه یي موادو د اړوندو علتونو له کبله مړ شوي دي. په روسیه کې په 2020 میلادي کال کې 5,400 نور کسان د شرابو د اړوندو علتونو له کبله مړ شوي چې د 2019 میلادي کال پرتله 6.3% زیاتوالی شي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې تیره میاشت ویلي و چې کورونا وبا چې د اقتصادي رکود او رواني فشارونو سبب شوی وه په ټوله نړۍ کې د نشه یي توکو کارونه زیاته کړې ده. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایرس پر مهال لګول شوی وو. دا محدودیتونه داسې وخت لري کیږي چې د کورونا وایرس ژر خپرېدونکې ډلټا بڼه د ریکارډ تر سطحې زیاته شوې ده. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د 5,000 کسانو د خطر کېدو پیښې ثبتېږي چې دا په جنوري میاشت کې د کورونا وبا د اوج د مهال په څیر لوړ شمیر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانیستل سي، ځکه د ده په وینا د دغه هیواد 90% بالغ وګړو د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې او 80% وګړو د واکسین دواړه ډوزونه لګولې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تشتونې د پیښې په عکس العمل کې افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته وروغوښتل. سلسله علي خیل د جمعې پر ورځ له اسلام آباد څخه وتښتول سو او څو ساعت وروسته داسې وخت خوشی سو چې د افغان حکومت د اعلامیو پروسس سخته شکنجه شوی و. د بهرنیو چارو وزارت وی ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیه په تړاو تر موندونو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کیږي. پاکستانی چارواکو هیله شولې چې افغان حکومت د سفیر او ډیپلوماټانو د ورغښتلو پر پریکړه بیا کتنه وکړي. سفی الله ستانګزای او نور تفصیل.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونی او ربړونی قضیه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې ډیپلوماټیک کړکېچ رامنځته کړې. افغان ولسمشر د دې پیښې په خبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یک شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماټان د هغوی د بشپړ امنیت د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندونو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر ترڅنګ لیکلي چې د افغان سفیر د لور تښتونی او بیا شکنجې د ملت روان زخمي کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړپوړو ډیپلوماټانو د ورغښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلې او هغه یې د تاسف وړ بللې. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلی او هغه ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علی خیل څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی و چې پاتې څلوېښتو ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې درې ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د ده په خبره دا قضیه به ژر بشپړه شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود دی.
د ټولو درېو وړو ډرایورانو مرکې موجود دي چې هغې بیان ورکړی د همغې مطابق په دوسیه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې پاتې څلوېښتو ساعتونو کې دا قضیه وبلټل شي. اته څلوېښت ساعتونو کې نشوه په دوه او یکی به دا دوسیه بشپړ شي.
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیه په کوردرنه او بهر سخت خبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یک شنبه مظاهره وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې چې د پانتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست د یادې پیښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماتانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازو ژوند په خطر کې و. په خواله رسنیو د ګڼو خبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي. هغه زیاته کړې د سلسله علي خیل تښتونه همغه پیغام لري چې د عبدالخالق فراهی اختطاف لاره. عبدالخالق فراهی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و چې په 2023 کال د سپتمبر په 28 پر رڼا ورځ د پیښور له حیات آباد تښتول شوی و. که څه هم په دغه پیښه کې د هغه ساتونکي ته زیان نه و اوښتی خو موټر چلوونکی په ډزو وژل شوی و. خالق فراهی د 2010 کال په نومبر کې په یو سرحدي سیمه کې د یو لړ پیچلو پوځي عملیاتو په پایله کې له دوو کلونو یرغملتوب وروسته راخوشي شو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د قطر پلازمینه دوحه کې په لوړ کچه بین الافغاني خبري د سولې د پروسې د چټکتیا په ټینګار سره پای ته ورسېدې. د افغان هیات مشري د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبد الله کوله. د طالبانو په استازیتوب هم د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر خبري رهبری کوله. دوړو خوو د دوه ورځنی غونډې په پای کې یو غړی اعلامیه هم خبره کړه. تفصیل په یو راپور کې
د لوی اختر تر راتلو د مخه د دوهې بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدلې. خو د اورباند یا اورکم څه پریکړه پکې ونه شوه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د دې غونډې په پای کې له ملا عبدالغنی برادر سره چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی په یو ګډ کانفرنس کې وویل.
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې مونږ یوې پایدار سولې ته ورسیږو. مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له لوري د طالبانو د محترم تحریک پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې له پروسې د ملاتړ په برخه کې یو موټی او متحد ولاړ دی.
حمایت از پروسې سول قرار داره.
د عبدالله او ملا عبدالغنی برادر سره په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي مطلق بن ماجد القحطانی هم ناستو چې دواړو ښاغلی عبدالله او ملا برادر ترې د دوه ورځنۍ غونډې د جوړولو په خاطر مننه وکړه. ملا برادر وویل چې دوه ورځې خبرې په مثبته فضا کې وشوې او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د بین الافغاني مذاکراتو د مشرانو کانفرنس الجزیرې ټلویزیون خبرو او په سری عربي او انګریزي همزمانه ژباړه چلوله. ملا برادر د خبرو په پیل کې وویل
مشرانو کشرانو علماء کرام
I would like to welcome all the participants here
to...
د مذاکرو د ګړندې کولو او د ورته ناسو د ترسراوي د دوه مواردو ترڅنګ چې په ګډه اعلامیه کې ترې یادونه شوي، دا ټینګار هم شوی چې په افغانستان کې ملکی زیربناوي خوندي پاتې شي، د ملکانو د تلفاتو مخه ونیول شي او د بشري مرستو په اړه همکاري وشي. په لوړه کچه د دوه هیوادو بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د افغان سولې لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد هیله خودلې و چې د اختر په مناسبت به اوربند وشي. د خطر پلازمینه دوحه کې داسې وخت طالبان او افغان حکومت د لانجې د سولېز او تلپاتې حل په لټولو ټینګار وکړ شي، د جګړې ډګر لا هم تود دی. له پلازمینه کابل او ځینو څو ولایتونو پرته د راپورونو په اساس په شاوخوا 28 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو وسلوال جګړه کوي. ګڼی سیمې له کله چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس شوي دي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده.
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه ل ازادي رادیو ویب پانی ټوئیټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
د امیر وختي وزارت په افغانستان کې د تور قرچ یا تور فنګس په نوم د نوي ناروغي د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت په حواله په تیرې یوه میاشت کې له دوی سره د دې ناروغي 15 پیښې ثبت شوې دي. تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د دریمې سپې له پرخېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د تور قارچ یا فنګس ناروغۍ د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراس، سمنګانو کې موږ یو یو پیښه درو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ درو.
تور قرچ څه ډول ناروغي ده؟ د پښتنه میل ډاکټر میرویس علیزی کړي د نوموړي په وینا د ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن نشي کولای د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم د ویروسي ناروغیو له کبله کمزوري شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکاری کې موجوده ده، خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د پویناتور فنګس بکتریا په میوه په 13 میوه کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغه ناروغي نخې نخانی څه دي؟ ډاکټران د دغه ناروغي په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستونی کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغه ناروغي د نخ نخانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاخونه متحرکیږي، سترګې پړسیږي او حرکت محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامې روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوي ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغي پر مختلل شي ناروغ کس سالنډي او خونریزي سره مخ کیږي. دغه وزارت په وینا په دغه ناروغي په نړۍ کې د مړینې کچه څه باندې 50 سلنه ده. له دې ناروغۍ څخه په افغانستان کې څومره کسان مړه شوي دي؟ عامې روغتیا وزارت وایي په تیر نږدې یو میاشت کې په تور قرچ ناروغۍ اخته و ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې 3 تنه او د مړینې یو پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د مندونو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده، خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا وایروس، سرطان، ایچ آی وی او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کیږي.
مسایت کوم کې زوینه دی لپاره مرتوب زوینه دی ومن په لکه مخ کې شوی دی په ورستو شو پانو کې یا غنده شو پانو کې ورستو شو می وجاتو کې د لیکيږي په خاور کې دا موجود وي او د هغه ترڅنګ یعنی دا مرتوب بو هوا ورې مزات مسایدې یعنی د حیوانات زین مړ شو انساجو کې دا موجود وي
د نوموړي په وینا کچري د ناروغي اعصاب ته لار پیدا کړي نو د بدن د مایوبیت لامل هم ګرځي د افغانستان د امیر وختي وزارت په وینا میوکور مایکوزس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1995 زیږدیز کال کې وپیژندل شو او په 1955 زیږدیز کال کې ورباندې د مایکوزس یا مایکورینیا نوم کې ښودل شو د امیر وختي وزارت کڅه هم افغانستان ته د دغې ناروغۍ د راتلو دقیق نیټه نخي خو وايي نږدې یو میاشت وړاندې له دوی سره د فنګس ناروغۍ پیښې ثبت شوې په دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا وایروس د ناروغۍ د رواني سپې په وروستیو کې هغه کسان نخته شو چې د کورونا وایروس ناروغي تیره کړې وه او لا هم له دغې ناروغۍ کړېدل د روغتیا وزارت په وینا چې دوی د یادې ناروغۍ د مخنیوي او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي چمتووالی نیولی د ناروغۍ مخنیوی څومره شونی ده تر دې وړاندې د عام روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي و چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ناروغانو له ککړو سیزونو او هغو توکو ځان لرې وساتي چې شک کېږي دغه فنګسونه پکې موجود دي روغتیا وزارت وایي د تور فنګس ناروغۍ لامل د موکور مایکوزس په نوم یو فنګس دی ځکه په دې نوم نومول شوی چې له امله یې د پوزې شاوخوا برخې رنګ تغیر کوي او بدن ته زیان رسیږي چې په نتیجه کې د پوزې شاوخوا برخه کې د تور رنګ جوړېدو لامل کېږي د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي واکسین نه لري خو د ګرد او خاورو له سیمو لري والی د ماسک تړل له چټلو لکه ډنډو ویالو او نورو بو لري والی د بدن د معافیت لوړ والی او د بدن د زخمونو مینځل کولی شي له دغې ناروغۍ مخنیوی وکړي
زړګې می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغړې نو زه جانانا لات بل ډول دی ګران هوادوالو په کور پاتې شي څنګه د مور پاتې شي کورونا دا شان مات کړی
اوس بل ملالې بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو کې د افغانستان په اړه کومي مقاله او تفسیری راغلي دي
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر وټلو ورسته د امریکایي ډیپلوماټانو د ستونزو په اړه یو مقاله خبره کړې ده په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي ملکی چارواکي هڅه کوي افغانان په خپل منځ کې سولې ته وهڅوي او په افغانستان کې د شوزو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هغه امریکایي ډیپلوماټان او مرستندوی کارکونکي له یو شمیر ننګونو سره مخامخ دي چې اوس هم په دې هیواد کې پاتې دي وسلبالو طالبانو په دې ورستوي کې په یو اعلامیه کې بهرنیو ملکی اتباو ډیپلوماټانو او خیریه موسسو ته د امنیتي ستونزو نه پېښولو ژمنه کړې د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې د لیکوال په باور ډیپلوماټیکي ننګونی ورسته له هغه زیاتې سویچې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې تر پایه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه ورسته لولو چې د دې پریکړې له کبله طالبان نور هم زړور شول او د مځکو لاندې کولو کمپاینې لا زیات کړ یو شمیر هیوادونو لکه چین او فرانسې له مخکې لا خپل وګړي له افغانستانه ایستلې دي خو د امریکا ولسمشر جو بایدن روانه میاشت د خپل پریکړې په دفاع کې وویل چې افغانان باید اوس د خپل ملت دفاع وکړي د داجمنه هم وکړه چې امریکا به په ځانګړې توګه د ډیپلوماټیک او مرستندوی ماموریتونو او ځایي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې افغانستان یوازې پرې نږدي دی هرالد سکاتلند خبرونه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده او په سر کې لیکلي دي کله چې په 2001 کال کې پر نیویارک تروریستي برید وسو د برتانیې د هغه وخت صدر اعظم ټونی بلیر وویل چې هیواد به یې له افغانانو سره ودرېږي ورځپاڼې اشاره کړې چې د برتانیې ډیر ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او پاته 155 یې اوس وځي په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې 455 برتانیایي ځواکونه وژل سول او سلګونو نور په هلمند ولایت کې ټپیان سول خو لیکوال پوښتنه کوي چې دا ټول د څه لپاره ورسته لولو چې پاکستان که څه هم پر دې سربیره چې یو اټومي قدرت دی او د برتانیې تر ټولو زیاته برخه مرستې همدا هیواد ترلاسه کوي په هلمند کې د برتانیا په ماته کې یو مهم رول ولوباوه لیکوال استدلال کوي چې که څه هم بهرني هیوادونه هغه ترجمانان له افغانستانه باسي چې له دوی سره یې کار کړی، خو طالبان اوس هم ښوونکي، ډاکټران او نرسان، پولیس او د قضایه قوې کارکوونکي، قراردادیان او د خیریه ټولنو کارکوونکي هدف ګرځوي. په همدې حال کې د مقالې په وینا د مخدره موادو کاروبار مخ پر زیاتېدو دی او طالبانو په دې وروستیو کې ادعا کړې چې د افغانستان تر 80% زیاته ځمکه یې لاندې کړې ده.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ په خپلو تبلیغاتي وسایلو اړولې دي. محمد قاسم و فیزاده خبرلن ته ویل د رسنیو په وړاندې د طالبانو په کړنو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. تفصیل په یو راپور کې
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي د رسنیو پر وړاندې د طالبانو کړنې نه دي بدلې شوې او غواړي چې د بیان ازادي انحصار کړي. محمد قاسم و فیزاده د یک شنبه پر ورځ په یوې خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې په دې لار کې به هیڅ بریالي نه وي.
ځینې خلک غواړي افغانستان په ټولنه کې په ګواښلو سره په تقصده یې تبدیل کړي چې دا یو خوب او خیال دی. د خلکو پر وړاندې ودرېدل له ماتې پرته بله پایله نه لري. کومې سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې دي، زموږ ډېری خبریالان ترې خوار واره شول. دوی د خبریالانو پر وړاندې د محدودیت لاره نیولې ده، هماغه پخوانی سیاست مخته وړي. له دې ښکاري چې د بیان د ازادۍ پر وړاندې سیاست هم د پخوا په شان ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ یا تړلې یا یې ویجاړې کړې او یا یې په زور په خپلو لوډ سپیکرونو تبدیلې کړې چې په کندوز کې جیهون، هرات کې د شینډنډ، بغلان کې د پیمان، سمنګانو کې د سیمای صلح او په بلخ کې د نوبهار راډیوګانې پکې شاملې دي. ښاغلي وفایزاده وویل یو به خبریالانو د امنیتي ګواښونو له امله هیواد پرېښی او یو 500 له ولایتونو نه کابل ته راغلی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ادعا ردوي. د ازادي راډیو ته وویل
زموږ په ساحو کې چیرې هم خبریالانو او رسنیو مرکزونو ته تعدید نه ده متوجه او اجازه د فعالیت ورکړل شوې. د ملي منافعو او د هیواد ګټو او تر اسلامي ارزښتونو په دننه کې نشرات کولی سي خپل وظیفه سرته رسولی سي. زموږ خواستونه د د کابل اداره په دې اړه پروپاګند کوي، په خپلې رسنوي باندې سانسور لګولې، بندیزونه لګولې. ستاسو اوریدلې دي او هڅه کوي زموږ مغاسي معرفي کې واقعیت نه لري. زیرا دوه
د خبریالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه نوې خبره نه ده. په دې وروستیو میاشتو کې څو خبریالان په هدفي توګه ووژل شول. تازه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټر خبریال او عاکس اغستون کې د جګړې له ډګره د راپور جوړول په محل ووجل شو. حکومت تر ډیره زیات خبریالانو د وژلو پړه پر طالبان واچوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. د جګړو په سیمو کې د تاریخي آثارو ویجاړول او چورول بل اندېښنه ده چې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ورته اشاره وکړه. وفایزاده وویل طالبان او مافیایي ډلې هڅې کوي چې افغانستان له لرغونو آثارو تش او تاریخي او لرغوني آثار یې له منځه یوسي. خو د طالبانو ویاند وویل د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره لزینو بنسټونو سره په اړیکو کې دي چې د ویجاړېدو مخه یې ونیول شي.
د وسلولو ځواکونو ویان وایي چې دوی له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواری رسنوی ته ویل چې په دې بدلون سره په تیرو څو ورځو کې دوی څلورویشت ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو د دفاعي حالت په اړه له پرلپسې انتقادونو وروسته د دغه ځواکونو ویان ویل چې دوی په یو شمېر سیمو کې تاروزي حالت خپل کړی دی. اجمل شینواری د یک شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې توګه افغان ځواکونه لاسته راوړنې هم لري.
بر اساس تعهدات قبلی که داشتیم نیروهای دفاعی و امنیتی در یک تعداد از مناطق کشور
د مخکنیو ژمنو پر بنسټ افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په یو شمېر سیمو کې له دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته راغلي. په دې توګه موږ لاسته راوړنې هم لرو. تر اوسه ډېری سیمې څلیرش ولسوالۍ او مرکزونه یې موږ بیرته نیولې دي.
به 24 ولسوالۍ، مرکزای ولسوالۍ دوباره به تصرف ما آمده.
خغلی شینواری زیاته کړ چې په دې بدلون سره د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 204 څلوېخ عملیات کړي او د مخالفینو د یو شمېر کلیدي کسانو په ګډون یې د 2 شپږ اویا وسلوال وژلي او 2 تنه نیولې دي. د نوموړي په خبره په دې موده کې له 9 بمي پیښو چې دوی په موټر بم پلان شوي وي مخنیوی شوی او په 2 مواردو کې ایښودل شوي بمونه شنډ شوي دي. طالبانو د افغان ځواکونو د ویان د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دوی ویلي وو چې دولتي ځواکونو یوازې 2 ولسوالۍ بیرته نیولي، خو د خپلو کسانو د تلفاتو په اړه بیا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي شینواري په وینا امریکا 3 نوي هیلیکوپټرې له افغانستان ځواکونو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې جګړه له دغه هېواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو د بهیر په پال سره یعنی د ثور له میاشتې تیزه شوې ده او طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د طالبانو دې پرمختګ پر افغان دولت پراخو نیوکو ته زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو هڅې چټکې شوې دي او دواړو خواوو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د ناورین پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی.